چی په چشپی تاسو سره د دې سات خبرونه مایکروفون ستاسو ته څنګه شوې ده. په دې پروګرام کې په افغانستان کې پر بي وزلي خبرې کوو چې ولې زیاته شوې ده، څنګه یې مخنیولای شو او څه باید وشي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ لارې پرې خبرونه کې برخه واخلئ او زما همکار اسد الله الدین د خبرونه وړاندې کوي. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته خبر کړو، خبرونه زحمت شي براوروم. د طالبانو د پوهنې وزارت د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز پونم پر ښوونیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه، له خپلو امنیتي ځواکونو غوښتي دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمني اژانس د کابل د پولیسو د ویاند خالد ستران په وینا وایي چې په دې برید کې نه تنه وشل شوي او نولس ټپیان شوي دي، خو یو شمېر نه تایید شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په کابل کې نن یوې چاودنې یو کس ژوبل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیه قمندانې ویان خالد ستران ازادي راډیو ته وویل نن د غرمې وروسته پر یوه شخصي موټر د چسپکي ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی. د ستران په وینا د چسپکي ماین دا چاودنه د کابل ولایت د قوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د نورستان په وانډ پایګل ولسوالۍ کې درې تنه وشل شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د رسنیو د برخې مسؤول سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل چې د بر وایګل په کلي کې د شخصي دښمنۍ له امله دا کسان د سیشن بی پورس وژل شوي دي. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنی، روغتیا او کورني معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. لدی پریکړې به خبرو دو سرچینو رویټرز سرشان صدا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وسنډولې. د اروپایي کمیسیون مشر چارلس میچل نن په وار له مخه نه اعلان شوي سفر د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. د دې سفر هدف پر اوکراین د روسیې د بې دلیله برید په وړاندې د اوکراین ملاتړ دی. شاغلی میچل په ټویټر کې واټس خپور کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځي کې اخیستی دی او ترې لاندې یې لیکلی دی نن په کیف کې د ډیموکراتیکي او خپلواکې اروپا په زړه کې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
دا
افغانستان
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. له افغانستان په دې ورستیو کې د اقتصادي ناورین، نیستۍ او قحطۍ د زیاتېدو ډېر راپورونه خبريږي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړې چې په تیره لسیزه کې د وچکالۍ له کبله په هرو دریو ماشومانو کې اوس دوی کافي خواړه نه لري. دغه راپور لمخې د وچکالۍ لپاره د افغانستان د 1.5% کورنۍ خواړه اغیزمن شوي دي. د هغه کورنۍ دي چې عاید پر کرنه ولاړ دی. دوی ویلي بشری مرستې بیړنۍ اړتیاوې پوره کولی شي، خو اقتصاد سره مرسته نه کوي او د ناورین مخه هم نشي نیولی. ساسي ژوند څنګه روان دی؟ اوسنی اقتصادي بحران مو پر کورنۍ او خپلوانو څه اغیز کړی دی؟ د دغه ستونزې نه د وتلو لارې چارې څه دي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسد الله لودین یم. را سره میلمه دی د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کتونکو تاج محمد تلاش. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونه ته زنګ را وهئ. دا اوس تر سره کلام کاغذ را واخلئ. زموږ د تماس شمیرې در سره ولیکئ. د مستقیم تماس شمیره ده 00 422 11 2 45 01. بل شمیره ده چې هم د مستقیم تماس او هم واتس اپ پکې دی 00 422 11 2 45 01. په دې لچې اړیکه ونیسئ. خو راځي په پایل کې ورسو د خبرونې میلمه ته تاج محمد تلاش صاحب چې د کابل پوهنتون استاد دی او د اقتصادي چارو پوه هم استډیو ته را سره وصل دی. تلاش صاحب ستړي مسی، ستاسو په نظر د افغانستان اقتصادي وضعیت څنګه تعریفولی شي په اوس مهال کې؟ ګلوی
خدای په سپیچلی نامه سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، د ټولو افغانانو دی مبارک روژه په خیر وي. فکر کوم چې متاسفانه اقتصادي کړکیچ افغانستان کې شتون لري او کچیر ته د حل لارې زر تعریف او ورن لټول شي. دا ناورین ورځ تر بلې په پراخېدو ده او ګڼې ستونزې به رامنځته کړي.
ښه استاد، سره فکر کوم ټلیفوني اړیکه مشکل لري، ښه ده چې هغه بل شمېرې سره اړیکه ونیسو. میر احمد صافی را سره په تخنیکی برخه کې د هڅه کوي چې بیرته استاد خبرونې ته راولي. کله ناکله دغه تخنیکی ستونزې او دغه مخابراتي ستونزې وي. په هر حال استاد به بیرته وسلیږي. اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ او دا راته ووایئ چې اوسنی اقتصادي وضعیت مو پر ژوند او د خپلوانو پر ژوند څه اغیز کړی دی، او د افغانستان د اقتصاد د ښوالي لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دی؟ حکومت په اقتصادي پروژو څومره پانګونه کړې ستاسو په سیمو کې، او آیا ستاسو په سیمو کې د پانګونې امکانات څومره دي؟ کولی شئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ. زه د تلیفون شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 420 1252 45 01. بلش میره ده 00 420 1252 41. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ، او یا که پښتنه لري زموږ له میلمانه خپل پښتنه مطرح کوي، اوس به ورسو اوریدونکو ته مهرباني وکړي. ازادي راډیو د میکروفون ساسو خبرونه. مهرباني وکړي، ازادي راډیو د میکروفون ساسو خبرونه. هو غاګ مرازی، مهرباني. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده. اوریدونکو، نو وسلیږي تلاش سیب ته استودیو ته وصل شوی د هله د چا ځله ټلیفون قطن سي. تلاش سیب، مهرباني وکړئ تاسو ادامه ورکړئ.
لومړی، دوامدار وچکالي. دویم، سیمایز سیاسي کړکیچ د پاکستان، روسیې او د اوکراین. دریم، نړیوال سیاسي کړکیچ د دې باعث شوی دا چې د موږ اقتصادي نظام خورا د خپل سیوري او تاثیر لاندې راولي، او بدبختانه د فقر، بیکاری، مهاجرت، کسر د تحلیل د بیلانس، کسر د تجارت، کسر د بودیجې، د بودیجې د عوایدو په راټولولو، او همدارنګه په اقتصادي پالیسی باندې ډیر خطرناک سورې وغوړوي.
استاد، فکر کوي چې اوس د دغه ستونزنه د وټلو لارې چارې پیل سوي دي؟ یعنی دغه د حکومت کومې ادارې چې د اړوند اقتصاد وزارت یا مثلا نور سکتوري وزارتونه، تاسو څنګه ګوره د دوی کارونه؟ فکر کوي د اقتصاد د ژغورلو بنسټیزې هڅې روانې دي؟
کاوس رئیسو دته چې د افغانستان د اقتصادي ود د لپاره او د اقتصادي سیاستونو د لپاره کوم فرصتونه دي؟ نو دغه فرصتونه د لپاره زما یو او اته اساسي فاکتورونه په وسني شرایطو کې یادښت کړی دي. کا فرصت برنامه و ان شاء الله خدمت کیم. لومړی، دری سوا اتلس منطقه د پخوانی حکومت په نشسته وی دي.
د دې نه باید د معدنیاتو. ښه استاد، سره بیا هم اړیکه پرې شوله. افغانستان سره کرنا کله مخابراتي ستونزې وي. په هر حال اوریدونکو ته ورځو، بیا به بیرته استاد سره اړیکه ونیسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ساتو خبرونه. و ډیر مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، او تاسو د اقتصادي ستونزو په اړه څه وایي؟ خپل ژوند مو څومره متاثر شوی دی؟ څنګه کاروندې څنګه دي؟ نور وچکالۍ څومره اغېز کړی؟ ځکه په یو راپور کې راغلی چې وچکالۍ هم د هغو کسانو چې بزګري کوي ژوند اغېزمن کړی.
اوس په فلحال واچ کاروندې ښه دي، ځکه چې بارانونه کېږي. سږ کال په تېر کال دې وچکالۍ او سږ کال بارانونه کېږي، او ډېرې سوې ترګې سمې دي. غنمان دي، تاریخ دي، ډېر برابر دي.
ښه ښه، څه وایي تاسو د اقتصاد د لاغوړېدو لپاره ساسو په نظر څه وسي چې تر څو دغه کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د دوی ژوند ښه سي؟ ښه، د دې اوریدونکو اړیکه هم پریش ولا بیرته ورزو. تلاش صاحب استډیو ته وصل شوی دی. تلاش صاحب، تاسو په نظر دولت څومره په خلوري روان دی چې د اقتصادي ود لپاره بنسټیز کارونه وکړي، یا څومره د کارونه پیل شوی؟
درې سوه اتیا منطقې په پخوانی حکومت کې تثبیت شوی وي چې د معدنو د عمل باید استخراج صورت عمومي، په دې باندې باید کار وسی. یو دویم، هغه پروژې چې 50% پخوانی حکومت بشپړې کړې وي د ملي بودیجې په پام کې نیولو سره دی هغه برنامه پیل شي چې زرګونو کسانو ته به د کار زمینه برابر شي. دریم، یو پیشنهاد کومه که چیرته دولتي تصدۍ د خصوصي تصدیو سره په حمایت هغه فابریکې چې فلج ولاړې دي او په کار پیل وکړه ډېرې اساسي ګټې به وسنی شرایطو ته زمينه برابر شي. په مثال د واضح توګه ویلی سم چې د بوست فابریکا، د جنگلک فابریکا، د نفتو برق فابریکا په مزار کې، د جبل سراج د سیمټو فابریکا او همداسې ډېرې اکثریت فابریکې چې نیمه کار او یا بشپړې شوې دي د خصوصي سکتور په حمایت سره کولای شي چې خدمات او تولیدات وړاندې کړي ډېر په وسنی شرایطو کې ګټور تمامي شي.
بله استاد، مننه، سلامت اوسئ. او فکر کوئ چې په دغه پروژو باندې ابتدایي کارونه پیل شوي هم دي؟
اکثریت د 50% د اویاو فیصد نه کارونه زیات بشپړ شوي، حتی 100% هم بشپړ شوي دي، خو د دې لامل چې بودیجه نشته، د دې لامل چې خام مواد نشته، او د دې لامل چې حکومت په یغه سرمایه گذاری نشي کولای او دې کار ته ادامه ورکړي، متاسفانه هغه تصدی تل اوسه پورې فلج ده او یا تولیدات ډیر ټیټه سطحه باندې دي. مثلا په 10% سطحه دي، په نهایت په 25-30% تولیدات لري. کچیرته خصوصي سکتور دې سره یو ځای شي او سهم واخلي او سرمایه گذاری پی وکړي، دا تولیدات له 50% او 90% ډیریږي. دلته دوه ګټې اساسي نظام ته وارديږي. اوله ګټه دا ده چې اکثریت وګړو ته د کار زمينه پیدا کیږي او د ځواني انرژي نه ښه استفاده کولای شو. دویمه ګټه دا ده چې د تولیداتو په ترڅ کې موږ کولای شو چې د هغو تولیداتو نه په داخل د افغانستان په جغرافیا کې استفاده وکړو. کسپټ دی، کسیخی گول دا، که پلاستیکی مواد دی، که خوراکی توکی دی، که مثلا نور حبوبات او ملحقات دی، ډیر اسانه استفاده ترې کېدلی شي. دا هغه صورت کې تحقق مومي چې حکومت یو پالیسی خصوصي سکتور ته ورکړي او خصوصي سکتور په مختلفو فیصدیو په دې تصدیو کې دی لاند محل او جوشت محل د طاره قرارداد ورسره وسی.
بله کور ودان استاد، سلامات او صدقه. وړاندیزونه مو واوریدل په ځای او خو وړاندیزونه دي. د خبرونه په دې برخه کې عبدالقادر جیلانی چې د اقتصادي چارو کتون کوي د هم سټډیو ته وصل شوی دی ل امریکانه. جیلانی صاحب، ستړي مسي، ستاسو په نظر د حکومت یا د طالبانو د حکومت اقتصادي برنامه څنګه پر مخ روان دي؟ آیا د اقتصادي ناورین د مخنیوي داسې بنسټیز لارې چارې پیل شوې دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. لاتر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت د تیر حکومت په مسیر روان دی او هیڅ یو لوی بدلون په اقتصادي سکتور کې نه دی رامنځته شوی. هیڅ ډول کومه ملي برنامه او پروژه دوی نه لري. په همغه شکل سره دوی ادامه ورکړې ده، ځکه دوی په خپل کوم ابتکار نه لري چې څه ډول تخنیکی او مسلکي برخورد له اقتصادي سکتور سره وکړي، چې دا اساسي ستونزه ده. بل مهمه موضوع دا ده چې لا تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نړۍ کې هیڅ ډول مشروعیت نه لري، نه کوم رسمیت لري. نو بنا ان موږ چې د نړیوالو سازمانونو غړیتوب درلود، لکه د WTO، د دې ترڅنګ د ریکاو د تیرو د نورو مختلفو سازمانونو لمزایاونو باید موږ استفاده کړې وای، ګټم پورته کړې وای. په دې برخه کې هم موږ شاته پاتې یستو، بل زمونږ انکشافي برنامه او پروژې هغه ټول په ټپه ولاړې دي. ډونرانو چې موږ سره تعهدات درلودل چې دوی به مالی مرسته کوي، دوی مرستې هم ځنډېدلې دي. نو خصوصي سکتور بالخصوص د ساختماني او انجینري سکتور په ټپه ولاړ دی، او بل د افغانستان مالی وضعیت له هیڅ چاپټ نه دی. زمون کورنۍ عواید د دې لپاره تکافو نه کوي چې د موږ انکشافي پروژې د هم په افغانستان کې تطبیق شي، او د اسلامي امارت د کمیسیونونو او د وزارتونو مصارف د هم پوره کړي. طالبان باید په دې فکر نه اوسېږي چې ملي بودیجه یوازې د دې لپاره ده چې د دوی مصارف پوره کړي، بلکې ملي بودیجه په دې معنی ده چې په افغانستان کې متوازن رشد لپاره، انکشاف لپاره باید کار وکړي. د افغانستان ګوټ په ګوټ کې باید انکشافي پروژې تطبیق شي ترڅو د هیوادوالو لپاره کاري فرصتونه پیدا شي. پروژې باید زمونږ دوه ګټې ولري. یو ګټه دا اوسېږي چې عام المنفعه اوسېږي، چې خلکو د ګټه ورسېږي، او په دوم قدم کې عایداتي سرچینې باندې واوړي.
بله جیرانی صاحب، او دا چې دا پروژو ورتیا څومره د په حکومت کې یا پوتنشل څومره د په دې بورسته خبري وکړه، چې اوسوریدونکو نوبات ورکو، دوی هم ممکن بعضی پښتنې ولري، بعضی وړاندیزونه ولري. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو دا مایکروفون ستاسو خبرونه.
سلام علیکم
صاحب،
تاسو ګرانو
وردل کوته ملنوت
سلامونه
وایم. علیکم سلام، مهرباني وکړئ کوم ځای نه مالک نه ولې د خبرونه پر موضوع څه وایې رات؟
اتر محمد احمدی مل خیبر پختونخوا نه مرکه نیولې ده.
خامیربانی تاسو په افغانستان کې د روان اقتصادي ناورین په اړه باندې څه فکر کوئ، چې څومره ژور دی او د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ خا علي کپریس و د اوریدونکو سره بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه.
سلامونه لدین صاحب، خپلواک د ایرات نه اړیکنه
ولې. خامیربانی وکړئ خپلواک صاحب، تاسو د موضوع په اړه څه وایئ راته؟
لوتین صاحب، ما د نظر د خپل ځوان ما د غربي مفکوري یا د غربي کارشناسان د خپل خدا افغانستان مخته اقتصادي نسکي ګرانی صاحب غرب کې نه استه دائم منفي فکر لري. ک لوتین صاحب محترم، تاسو را ساسته باور وکړ په دا وخت وخت چې د خپل معاصر نړۍ طرفدار مې انتاله دا وخت چې دوی راغلي دي ډیر کارونه اوس مخته وړي دي. ک جلانی صاحب وايي چې دوی د حکومت پر لار ځي نه منم، اوبو حکومت شفاف ویل شپاله نه کوله، دا په عمل کې مخته وړي. کو اوس موږ وايي د پروژې ویل په سرکول کې هغه و بیا تیلو و بیا قانون و دا ډیر قانون سم کړی دی. تبار که زبا ځا شپږ نه نو دین سر چې کوم برکات کې ویل دی هم ځکه پیرات کې واخلې
خپل وخت سه راځي لګ په دې تام شو چې دغه د اشخاص بس فکر کوم مطرح نه دی، دا ډیر مطرح نه لیوال سازمانونه دغه اندېښنې څرګندوي کنه.
الله را درته وایم لوډي صاحب.
او مهرباني
لوډي صاحب محترم، دا الله را درته وایم. خدا دوی بعض قانون ز خبرې اوس کمی او مخته وړي، جو دا د بندونو کار دی، زراعت کار دی، کار یو وخت زراعت هم وسی دا غوا ان ټول افغانستان ګل ګلزار دی. دوی دا قانون اوس مختوري او سمي او زما د نظر دا اول کارم دا دی. ترې به صبر ولري لودین صاحب، دوی زر بنا ته کار کی افغانان به صبر ولري او ان شاء الله افغانستان مخته ځي. زه په دې باور لرم چې افغانان دي بومي افغانان دي مفکر افغاني ده غربي مفکر نه لري. مننه.
او سلامات او سیمانانه خپلواک صاحب، نظر می واوریدل شو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکي ازادۍ رادیو دا مایکروفون تاسو خبرونه. ها
زه سردار محمد.
ښا سردار محمد خان، مهرباني وکي کوم ځای مالک نی ولې او تاسو د اقتصادي ستونزو په اړه څه راته وایي؟
مونږ خو د ښکانه په شرخینه نه علي کني ولې دا په ښکیا سره کوا کټ خبره وکړه په حکومتو کې ګوره په ملونو څه چې په تیارو دالر راغلل. اما موږ کینه برق جوړ کړو، نه زراعت جوړ کړو، نه کومه فابریکې جوړې کړې، هیڅ شی مونږ ته داری سړي تخپل جد کې واچول دی ته ویل ځان سره. اما نن ګورم موږ افغانستان هیڅ چاته ضرورت نه درو، تمام دنیا من ته ضرورت لري چې موږ غتی وکي او موږ نه ته واخلي موږ ګوره دا چې په خلک کډالر لري که پاون لري لري به اما نن موږ په افغانستان کې چې دا لرو یا کوپ لرو زمرد لرو بوسپن لرو ګاز لرو تیل لرو هڅه پریمانه لرو خو افسوس د امریکا او د نړیوالې ټولنې نه او د امنیت شورانه موږ ګیبې ګزارې کوو که چېرته دوی موږ په رسمیت باندې وپېژني په موږ باندې دا بندیزونه خوشي کړي د موږ هغه پیسې را خوشي کړي موږ سره به دنیا کومکونه موسسې به راشي دلته به په کال باندې بوختل شي قانونه به هم را وباسي دنیا به موږ ته احتیاجي خو افسوس افسوس چې په موږ باندې بندیزونه امریکا لګولي دي وسلام پیچره
ډیر مننه کور ودان د سردار محمد خان نظر واوریدل سو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي میکروفون ستاسو خبرونه ده فکر کوم رادیو نه بیرته غږراته علیکم السلام مهرباني وکي ازادي رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه او مننه کوم ځینې مالک نیولې او د خبرونه پر موضوع څه وایي راته
اقتصادی خبرونه دی اور منګه د اقتصاد خودون ته بيخي خلق لولګه سره مخ دي دی وای منګه څه کو منډا کو ما کو ځینای کارونه نشته پروژې نشته وڅکالی دا څنګه نو کې دي چې کول او بنشته خلق وو چکی اشای کانال شروع کړه هغه مې ته بند کو دي دې تا کانال هم نشه کولای ته چې کانال کارونه شروع خلق بدار غندی دی وی خپل پر جون پورې جاتی تانګی دی کومه حکومت ورته چېو په لایل د چې پیدا
اکثر په دې نظر دی چې د اقتصادي ستونزې له 13 شلو کلو راهیسې هم داسې پاتې وي آیا رښتیا هم په 13 کلو کې هم د وضعیت هم دی حتی خراب ټولنیز او اقتصادي وضعیت
نه په 13 شلو کلو کې دا وضعیت نو د ځکالو خو د خدای له طرفه دا دا خو الله تعالی را وځي اقتصاد دې نو پیر خلن بازار ته سړی کته سو د 300 روپۍ مزدوري پیدا کوله کراچی به څه کولا اوس نه کراچی ته څو شته چې چلې څه د ټکی چې نه هغه کار شته نه هغه د سړی به یو څو پنځه شپږ غبر ولا نیوې کوي سو زکات او خیرات صدقې به ورکولې هغه زکات او خیرات او صدقې ورکولې نه هغه د خیرات او تناتی نو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده خدای دې په افغانستان او رحمې کې
مننه کور ودان
کارونه کې پروژې دیونه کوي
سلامت اوسې خیر وې ډیر ډیر مننه اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي راځي چې ورسو خپل ملمنو ته جلالي صاحب تاسو به اول وورو اوریدونکو نیوکه هم وکړه وای تاسو یو څه انتقادي نظریه لري څه وایي
ګوري موږ هیڅ کله غربي فکر نه لرو الحمدلله الحمدلله زم دی وطن بچانې استو او بل خبره دا ده چې له مو درد کوي او زمونږ انتقاد سالم انتقاد دی موږ د دې لپاره انتقاد نه کوو چې بوا کې موږ څوک تضعیف کو یا ستونزې را ولاړ کو اصلا د هدف نه دی تاسو ګوري د برنامه کې تاسو د لغمان نه یو او دونکو دلودلو چې یو پښتنه وکړو خپل نظر وړاندې کړ چې حالت وضعیت ډیر خراب دی نو فرق کوي ځینې برخو کې ځینې خلک دي چې په خپل د طالبانو نمائندګي کوي مستعار نوم باندې هغه به له خبره ده د افغانستان اقتصادي ناورین د له هیڅ چاپټ نه دی کومګه وګورو د بیوزلۍ او د فقر کچه وستر بلی په لوري دوه ده خلک بیکار دي د مهاجرتونو ډیر څه مثالونه دي چې خلک تر تیری پورې ځان تړي ولی خلکو د تیر دوره کې د دوی وضعیت معلومو چې کاروبار په ټپه دريږي دا مهاجرتونه چې په زرهاو ځوانان د برین ډرین یا د مغزو وتل یا د تخصصي او د مسلکي اشخاصو تېخته مهاجرتونه کول د افغانستان د افغانانو مجبورېدل دا اساسي هدف هم دغه د بیکاری لامل و خلک د اروپا ته ترکیه ته پاکستان ته ایران ته تر هندستانه پورې د خلک د دې لپاره نه چې د طالبانو له ظلمونو تښتي دې یو اساسي لامل همدغه دی چې په بازار د افغانستان په بازارونو کې کاروبار نشته دی کاري فرصتونه نشته خلک بیکار دي بې وزل دي په افغانستان کې خلک فکر کوي چې د کور یو اوس وای یا د کور یو شخصي اروپا او نور هیوادونو د لاړ شي هغه د دې لپاره نه راځي چې دلته مستی او ساتيري وکړي. هغه د مزدوري کې په هوټل او ریسټورانت کې مزدوري کې او دغه پیسې بیرته افغانستان ته لیږي. هلته چې لیږي دغه پیسې ایمور اندیز هم دغه و چې یو انفلو ده یو اوټ فلو ده. یو هغه پیسې چې افغانستان نه وځي یو هغه پیسې چې افغانستان ته رانه نه وځي. ایمور اندیز هم دغه و چې دا دی په ډیره پریمانه کچه باندې یعنی هیڅ ډول بندیز او په دې باندې باید نه وسیږي. په هره کچه پیسې په هره پیمانه پیسې چې افغانستان بازارونو ته راځي طالبان باید اجازه ورکړي چې بازارونو ته ننه وځي دغه پیسې بیرته حرکت کې راځي. نو بنا ان مونږ وړاندیز همدغه د اسلامي امارت ته چې باید دوی انعطاف پذیره اوسیږي. افغانستان په مرستو باندې نه چلول کیږي. افغانستان جماعت او مدرسه نه ده چې مرستې به راټولې کړو افغانستان به وچلو. دغه نړیوالو مرستو که د افغانستان وضعیت بدلولی شوی په تیرو شلو کلونو کې مونږ د 15 تر 100 میلیارد ډالرو پورې په انکشافي او بشر دوستانه او په نظامي سکتور کې مرستې درلودلې. آیا د افغانستان حالت بدل کړ؟ آیا د افغانستان د برق سویچ لا تر اوسه پورې په مرکزي اسیا هیوادونو کې دی؟ آیا دغه سویچ افغانستان ته راغی را نه غی؟ نو بنا ان مونږ افغانان باید د نړیوالو مرستو لپاره منتظر نه اوسېږو. دا یوازې موقتی شکل باندې افغانستان ته ورکول کیږي. دا غمرستي مشروطي دي ځان ته ځانګړي شرایط لري. افغانان مجبور او مکلف دي چې کورنی منابعو باندې کار وکړي او د افغانستان د اقتصادي کرازی لپاره باید اقدامات وکړي. نړیوال او دا ثابته شوې ده چې مونږ ته نړۍ هیڅ مجبور نه ده چې مونږ ته اقتصاد را جوړ کړي. نړۍ افغانان ته هیڅ ضرورت نه لري چې دوی ته انکشافي پروژې تطبیق کړي. نو بنا ان دغه مسولیت باید مونږ ومنو. مونږ 40 کاله یو طلایي چانس وو د افغانستان د بیا ودانولو لپاره د اقتصادي پرمختګ لپاره یو چانس وو. ولې که مونږ ووایو 40 کلونو کې اصلا کار نه ده شوی دا اصلا بې انصافي ده. ډاکټر غنی او جناب حامد کرزي صاحب په دوره کې افغانستان لپاره ډیر ښه کار شوی دی باوجود چې مالی فساد موجود وو. باوجود د دې چې په مالی فساد کې نړیوالو هم لاس درلود ډونرانو هم لاس درلود ټول ګرم او ملامت بلل چې مونږ وایو چې افغانان ملامت دي یا مثلا د هغه وخت حکومتونه ملامت دي. خو که واقعیت ووایو واقعیت خو ډېر تریخ دی. خو امنیت چا خراب کړی و؟ پروژې ولې نه تطبیق کېدلې؟ خو همدا طالبانو سره حکومت جنګ کوو بل چا سره خو جګړه نه کوله. طالبانو پل پلچک نه لوځو.
سلامت اوسې مننه. تازه د تلاش صاحب نظر هم را واخلو. کابل پانتون استاد تلاش صاحب هم سټډیو کې را سره د ټلیفون لاره وصل دی. تلاش صاحب ستاسو په نظر باندې والی پتیرو او اتومیاشتو کې سره لدې چې اوګدا موده ده هداقل د خلکو د لوګي د مخنیوي لپاره کارونه ونشول.
زه فکر کوم چې بدبختانه ده د سیاسي ماشين سیوری او انرژي په اقتصادي ماشين ډېر خو تاثیر کړی ده او حتی د فلج په حالت کې راوستي ده. تاسو ګورئ چې نړیواله ټولنې خپل ټول کومکونه مشروط کړی دي په دا معنی چې تاسو او ناس طبقې ته د زده کړو اجازه ورکړي په دا معنی چې دلته ازادي د بیان نشته په دا معنی چې مثلا ما اسلامي امارت غواړي چې تاسو موږ د تور لیست څخه وباسي په دا معنی چې تاسو بشر دوستانه مرستي او کومکونه په سیاسي رګو او کانالونو پورې متړي. دا هغه متاسفانه افهام او تفهیم ده چې د اسلامي امارت او د نړیوال ټولنې ترمنځ تر اوسه حل شوی نه ده او مستقیمن اقتصادي سکتور سخت د سوال او د ګواښلو اندرا واسته ده. د بل خوا یو ښه خبر چې تاسو وایي ما ده چې هغه بانکي تعزیرات چې د حکومت د مامورونو د پاره او هغه اسلامي امارت د خوانه لری سوای ده او هر مامور او هر چارواکی کولای شي چې څومره مزد د خدماتو په وړاندې د قانون په اساس باندې دوی حق لري هغه تر لاسه کړي. اما بدبختانه دا چې نفوس دی افغانستان میاشت تر بلې کال تر بلې فوق العاده په لوړېدو باندې ده. ډېرې متواترې وچکالیانې رامنځته شولې او همدارنګه سیاسي تحول رامنځته شو. د کورونا ډېره غټه ضربه وه چې نړۍ او سیمه او افغانستان ته ورکړله دا هر رامنځته شوله. او بالاخره دا دری اساسی لاوا عوامل د دې باعث سو چې اقتصادي سکتور متاسفانه وځپی، اما اوس هم چانسونه شته چې دغه نشه استفاده وسی. زه د چانسو په اساس یو دوه درې مثاله کا فرصت وي درکوم.
مهرباني پلانډو کې
لومړی د افغانستان په جغرافیا کې وسنۍ فصل د میوه فصل ده، او د میوه فصل پر رسیدو باندې ده. اسلامی امارات د خصوصي سکتور په مرسته د گاونډي هیوادونو څخه د ماشينري افغانستان ته راوارد کړي، پروسس د میوه جاتو شروع کړي، د زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي، او خپل میوه جات په خپل افغانستان کې پروسس شي چې تکافو د افغانستان وکا، او ځینې نور اقلام به د افغانستان د جغرافیا نه صادر شي. دویم منطقوي پروژې مس عینک پروژه ده، د عیرتانو پروژه ده، ګورتپه پروژه ده، او داسې نورې د انرژي پروژې د واړه بندونه دي. کاملا ایران، هند او چین ورته آماده ده در ازبکستان پورې چې دا پروژې په افغانستان کې تطبیق کړي د کوم سیاسي معاملاتو نه پرته. دغه معاملې ته د ورداخل شي چې دا فوق العاده تاثیر گذاري د افغانستان په اقتصادي نظام کولای شي. اخیری آپشن کولای شي چې افغانستان د گاونډوي هیوادونو څخه بل خصوص د نړیوال د سیمایز د سیمایز اسلامي بانکو څخه قرضه واخلي په ډیر کم ټیکټانه باندې. دا حالت کولای شي چې په انکشافي پروژې کې وهغه پروژې چې د پخوانی حکومت نه پاتې دي او 50% کار تکمیل شوی ده په کار واچوي، او دا پروژې په خپل د وخت په تیرېدو سره په حاصلاتو باندې راځي. دا به د دې باعث چې د اقتصادي نظام مشکلي مدیریت شي، او همدارنګه د فقر په لمن وړلو، همدارنګه د یو لقمه حلال ډوډۍ پیدا کولو، او همدارنګه د هغو سوالګرانو چې وس قوي انرژي لري او په سړکونو باندې ناشتي ترېغه مدیریت شي، او بل اخره دا بڼه عاجل تغییر عمومي.
بله مننه تلار صاحب، سلامات او سیکور مودان راځي چې اوریدونکو ته ورسو، او د اوریدونکو نظرونه هم باید واورو. بیا به بیرته بحث ادامه ورکو. مهرباني وکړئ، آزادۍ رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم، تاسو ته محترم او ملمنو ته سلامونه ونیږي. له وړاندې کوم اغانی د جلال آباد نه تاسو سره لاین کیمه. زما خدای نظر ده د جلانی صاحب او په شمول د غټول وزیرانو، په شمول د غټول والیانو، څلور د شوالیانو، د دنګیش وزیرانو، او دیم په دغه حکومت کې هغه وخت فعال ونده درلودله، څوک وایندویانو، څوک موینانو، څوک وزیرانو. یعنی افغانستان ته داسې پیسې راغلي لکه دا د ونو د پاڼو په اندازې باندې ډالر افغانستان ته راغله. دوی عملا دلته په کابینه کې شتون درلوده. دوی به رئیس جمهور ته، دوی به د چارواکو ته مشوره ورکړې وه چې وروره دغه بر تاسو ازبکستان افغانستان ته واردوئ، په دې باندې په لکونو په میلیونو ډالر دې باندې مصرف راځي. راځي دلته دغه پیسو باندې یو ډیم جوړ کړي، دلته بر جوړ کړي. هاته موږ کولای شو چې پاکستان ته، موږ مثلا چین ته دا بر خورکو، افغانستان خود دفاع کیږي. مګر دوی هغه شی ونه کړ. دغه دوی دغه کمی پیسې چې راغلي، دغه موینانو، دغه وزیرانو ټول خارج ته ویوړل. افغانستان په معنوي لحاظ باندې کنډواله پرېښوده. که چیرته افغانستان د موږ وګورو، که دوی وایي چې افغانستان جوړ دا بلډینګونه ټول د وزیرانو، ټول د موینانو، ټول د وایندویانو صاحبانو وو. دغه بلډینګ زه څه کوم؟ بلډینګ زه وخورم، بلډینګ واغوندم، پیسې دوی ویوړي امریکا او اروپا ته ویوړي. هغه ځینې اوس موږ ته پروپوزل جوړوي، هغه ته هغه موږ ته برمانی جوړوي. دوی چې کله عملاً دلته په حکومت کې، دوی په حکومت کې څه وکړل؟ هغه وخت کې پیسې په لاس کې وي، اقتدار په لاس کې و، هر څه په لاس کې، مګر هیڅ ونه کړل.
بله آقا امیر صاحب، اوس د عام خلکو ژوند متاثره شوی ده. همدا تاسو چې خبرې کوي، ممکن اقتصادي ژوند مو اغیزمن شوی وي، او له خبرو مو هم همداسې ښکاري چې اقتصادي اړخ ممکن ستاسو یا ستاسو د کورنۍ خپل خپلوانو ژوند ښه نه وي. څه کول پکار دي؟ څه غوښتنه لري اوس له طالبانو نه تیر په هیر؟
نوری صاحب، اوس خو زه داسې وایم چې طالبان بیچارهګان چې دي، طالبان باندې اوس خارجي فشارونه دي. یعنی خارجیان دغه فشارونه لاندې کړي، ځکه الله پاک په قرآن شریف کې وایي ولن ترد عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تر څو پورې چې طالبان د خارجیانو د غیر شرعي غوښتنې ونه مني. هېڅکله به په رسمیاتو باندې ونه پېژني، په رسمیاتو باندې چې ونه پېژني، نو افغانستان کې دغه ستونزې او مشکلات ممکن حل نه شي. نو زه دا خبره کوم چې په افغانستان کې دوی عمل دلته دلته وجود درلود، مګر هیڅ ونه کړل. و ټول امریکا او اروپا ته لاړل.
بله کوم ده
دغه مشورې او دایس په درد نوخي.
ډیره مننه. سلامات او صحیح نظر مو اوریدل. سو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ، آزادۍ رادیو د میکروفون ساسو خبرونه. د دې اوریدونکو اړیکه پرې ده. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ، آزادۍ رادیو ده.
السلام لوتین صاحب ټول په خیر ته بیت شدا
و ډیر مننه کوم ځای نیمه اړیکه نیولې او تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایئ را ده
حضرت محمد جن د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ څخه
نیولې اړیکه نیولې ښه په نادالی کې د عام خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی څومره تغییر پکې راغلی
په نادالی کې هغه کوم خلک چې پیسې دار دي هغه د مختر روان دي هغه په وزنه ورځ تر بلې ساعت روان دي یعنی دا شي څه بدل
دغه به وزلو کسانو ژوند به تر ډیره په کرنه باندې ولاړ وي هغه چې وچکالی زپلی او کنه هغه کسانو چې په خوای یو کاروبار بازار کې هداقل یو د ورځې مزدوري پیدا کول
او د کاروبار چې نه خو وس ان شاء الله مساعده ده خو د وچکالی د لاسه د تاثیرات زکه د ټول د ځکه شاړې سولې وچې باورې خار پرې خو نو دا وچکالی ډیر تاثیرات
خا په سیمه کې مو څومره نور کارونه روان دي د بیا رغونې د بنسټیزو پروژو د پانګونې څه نه خنخاني ویني تاسو څه پروژې ستاسو سیمه کې
د موږ په سیمه کې هغه د جمهوریت وخت چې وو امدا حسین طالبان په لاس کې کارونه کې روان وو خو دا تحول سره ټول کارونه ښکته په ودرې
سلامات اوسې کور مو ودان نظر مو وریدل سو بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه
السلام علیکم
علیکم سلام مهربانی وکي ازادي رادیو ده
ازادي رادیو ده
او بالکل ازادي رادیو ده
با طالبان نه واچي باندې پیز نه کار باندې پیز دښتین کوم غوړي ورځ 1000 روپۍ سودا کړو 15000 روپۍ 2000 روپۍ سودا نو سکرای ساده مر خراب ده خلک ورځ 1000 روپۍ پاید 1000 روپۍ نش پیدا کولای
نه تو کی قیمته سوي او خلک د خرسلاو یا د اخستو وسنه لري
نصر پې ورکه موږ ته نن دوی خپل ته لګې درې د ټول رته په تحریب ځان کې چې نن خاغستان کاروبار ستنه خستنه غندست
او ډیره مننه سلامات او سید د اوریدونکو نظر هم او اوریدل سو بل اوریدونکو بر واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
bale
مهرباني وکي غاګ مرادي استودیو سره مو غاګ وصل ده وعلیکم السلام پختون صاحب ستړي مشي
منظور یو چې خدای قبول وکړي لودین صاحب یو خبر زکول غواړم متول اړتونکو ته یو مظلوم شخص دی شخصیت پایس افغانستان ته د ناورین الله را ویشلې دی بشری ناورین او اقتصادي ناورین دی بشری بوحري یو د بل په قانون سره کوراسي پر دې دي قدو تیر شو چې افغانستان نظام راځي قبل انتقاد پر کې نظام چې راځي د خپل انتقاد پر کې پر دې ولرو ول وز دغه ستاسو راځو د اقتصادي زلو د ممکن نه شو لای تا څنګه وي دې پر توا په تاسو راځي
پښتون صاحب راګ مدیر پری کېږي کله تر ځای بدل کړي
په افغانستان کې د وشکالي راغره ده مردار خپل په حال ده خوشاله په خپل په جاپاني ده خوشاله زه وایم اچھا څه پوسټره وکړه د بازي ټیکنالوژي څه خیر او خیرات زه هم مشکل څه خیر او خیرات تاسو خیر او خیرات پر اوس باندې چې
پښتون صاحب دایمه لک تغییر کوي زکه ټلیفون کیفیت مخ نه ده پښتون صاحب
کالی دبل کالی پیری او دبل کالی په مزوري نه ور پیدا کیږي نه زموږ مدارس لا په چندا دي غوښتن کې دي دي ورکون کې کم دي پروژه کې چا د چا سره کوم څه چا سره کوم نه کوي کې کریم کنه کوي او بل خبره ده ده بلکې کومک شوک نه کوي اگر خوراکي ټوکی لا په مبارک روزه کې پر موږ باندې ګران سي دي زما په کزما خبرې زما غوښتنه ده چراسي کر انتقاد او تیر شو اما انګس یو د بل لا سره ورکو یو مشمول حکومت جوړ کو د جهان سازي شروع کو خپل معدن او تکرار وکو او خپل اقتصادي توګه ته خپل بازار پیدا کو
ډیر مننه کوم ودان قاری سي پښتون ول جزجان علي کني ولي وا بل اوریدون کی ته ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د میکروفون تاسو خبرونه تاسو غږ وصل دی مهرباني وکړئ خبري وکړئ خا دې اوریدونکو غږ نه راځي بل ته به ورشو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده او ډیر مننه کوم ځای نه مالي کني ولې مهرباني خپل نظر راته وایي ډیر مننه کوم له
هلمند ولایت څخه تللی دی او
لږ زره ځای بدل کی دا غږ مو سم ناراضی مهرباني لږ زره سم شو ډیر نه
ام اول هیمن چې زیات او ستاسو سره څه ده
خادي دی اوریدونکو اړیکه متاسفانه ډیره خراب او خو د وچکالۍ نشکایت درلود بل اوریدونکو ته به ورشم مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم
علیکم سلام غاګ مرادی مهرباني خبرې وکړئ
زه د لوی دګری ایلمن دی نه چې تاسو سره کوم خبر ده تاسو
مهرباني
دا نو مان وڅو دا سروې د تو وڅو دا سروې خلګو غوږ دې درو ته کورونه مې نوښتا کړل د شپږ میاشتې کې شي نه مان نه زیات څه ټول
ښه د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی له یو طرف نه وچکالۍ ده بل طرف ته خلکو چې یو څه وظیفې درلودي هغه هم له لاسه ورکړي څنګه په هلمند کې د کار روزګار زمینی څومره دي
کار روزګار خدای دې چولاک دوا څو کلدار روزانه پیدا کیږي ورور اعلان به اعلان او بچانو ته کیږي دغه دې د کور مشکلات به کیږي د رااله د توګه د نو کې زم بيدار سره ځای کومک سره کوي کومه کومه لاره ورسوله نو مانه شتا سره په صورت سره نو نور اقتصادي سره ځي پدې ولا کوي دا نور کار نه سره روزانه د روزانه هغه ولا کوي غوډي دغه لا پکې وړ رانه سو ګونه په څلور نیم زره یا دوه نه کوي روپی لا سره کوم بسیږي نه
bale kur wadan dir manana salamat usai khair usai bal awridun ki tawarzu meherbani ho kai azadi radio da microphone staso khabarwana
salam alaikum
alaikum salam meherbani ho kai
tasdani tasmir manota salam
alaikum salam
salam no da halat taghir o tabdil da دله د نظام حکم له کله بادي کله غریبي کله فقري زه خو دا وایم چې مؤمنان باید په هر حالت صبر وکړي د الله تقدیر سره خپل لاس خیر چلوي نو حکومت خو که کولی مخکې حکومتونه نه دي کړي دوی به په څه باندې وکړي دوی سره خو هېڅ نشته د دوی سره ما ټول امریکایانو ترې غلا کړه نو هغوی چې ونهڅ کړلی دوی به څه وکړي دوی دومره چې وکړي چې خپل مامورینو ته تنخواوې برابرې کړي دم پیری ری نو ما ټول افغانان په داخله د شهادت د خپل
خامنه دي د اوریدونکو اړیکه پریش ولا سپارښتنه دا و چې خلک باید په دې حالات باندې صبر وکړي او له حکومتونو هم تمنه کوي ډیره مننه اوریدونکو چې اړیکه مونی ولا نظر مو ورکړي راځي چې د خبرونې میلمنو ته ورسو جیلانی سه له تاسو به وورو مخکې مو هم ځینې مهم وړاندیزونه وکړل په دې لاره چې عملی سي ما انتقاد دا و د ځینې اوریدونکو چې تیر حکومت کې چې مرستې ډېرې وي تاسو هم وای په وایندوی کې وای اتمنه غوړیدون کې غمحال هم تاسو باسونه تعقیب کړي وو ولې فکر کوي د بنسټیزو پروژو باندې اړتیا هم پانګونه و نشوي هغه وخت کې
ګوري لکه څنګه ما مخکې د خبرې یادونه وکړه چې یو اساسي ستونزه په تیر شلو کلونو کې هم دغه و اول قدم کې موږ چې نړیوالو مرستې راکولې هغه مرستې ټولې مشروطې وي یعنی ځینې ځانګړي شرایط هم درلودل مثلا ویلي چې تاسو به د کورنۍ او عوایدو کچه لوړوي دا یو مشروع شرط و مثلا په ځینو ولایتونو کې د پروژو تطبیق مسله وه مثلا د قضایه قوه کې دوی ویلي چې اصلاحات راولي یا مثلا د خپلو وزیرانو ټاکنه به وه د خپلو والیانو ټاکنه به وه په خپل خوخه به په ولایتونو کې والی ټاکه ځینې ځانګړي شرایط درلودل مونږ چې له دوی سره کله کې ناستلو مونږ سره د بنسټیزو پروژو بحث کاوه د دې یو باندې هم دغه وا چې مونږ نه غواړو چې وګدو مهاله افغانستان کې پاتې شو او دلته مونږ پروژې تطبیق کوو دوی دغه یو سور خط و یعنی زیربنایي پروژې په خپل ډونرانو په افغانستان کې نه تمویلولې او اساسي لامل هم دغه دی بیا د خبرې زیاتونه کوم چې دنیا مجبور نه ده چې موږ تکار وکړي موږ مجبور یو چې خپل هیواد تکار وکړو نو دغه ډونرانو موږ ته پیسې د برق سکتور لپاره چې مثلا اوس په دبان دي موږ نه پوهیدلو آیا په دبان دي موږ وزیران نه پوهیدل چې موږ د برق بند جوړ کړو موږ ته موږ برق ولرو هیوادوال به برق ولري که د وګو بند جوړ کړو خلک به د د څخلو بو ولري د زمکه د خړو بو ولر لپاره به کانالونه جوړ کو زراعتي ځکه بم خړو به سي فصلونه بم خوي سرسبز به وي په دې ټولو مسایلو خو مونږ په یدلو خو مونږ تمرست نه راکول کې د لیږد دي خبر یادونه طالبانو ته کوم چې دغه بدګمانی کې دوی هم گرفتار نسی یعنی دوی په دې فکر نو شي چې نړۍ بری ته پیسې ورکړي چې ځان ته بند او سرکو پولو پلچک جوړ کا او ځان ته د اوبو د څخلو اوبو برابرې کا دا مرستې نه کوي تازه ټول نړۍ په دې په دغه ډول نو بنا ان اوس طالبانو ته مکمل حکومت سپارل شوی دی دوی ته تجهیزات دوی ته دغه ودانۍ دوی ته دغه دفترونه نظامی سکتور کې فوق العاده تجهیزات سیستمونه فعال سیستمونه په ګمرکونو کې په مالی وزارت کې ټول شی ټول د تاسو چوغري لوازم وسایل د دوی په لاس کې دي نو بنا دوی حکومت ونی اوس مسولیت لري چې د ځینو برخو کې دوی اصلاحات رامنځته کړي انعطاف پذیر اوسيږي تر څو د افغانستان لپاره
بله جیلانی صاحب هم دې بحث کې لک پات کې کوم دغه د مالی وزارت کې تاسو په خوا کار کړی دی په تاسو د ویان په توګه د مطبوعاتو د مسول په توګه پات شوی دغه خبره تر ډیره دا کېږي چې کچیرته نړیوال افغانستان ته مرستې نه زیاتوي په همدې حد کې پات کېږي د افغانستان داخلي عواید څومره د دې ورتیا یا پوتنشل لري چې د افغانستان د ستونزو حل وکړي حداقل په اوږد مهال کې
ډیر سوال مطرح کړ تاسو ګوري منګه زمونږ بریجی اجمالی یو مثال تاسو ته وایم منګه هر کال په اخر کال به زو وایم چې تقریبا تر 300 میلیارد افغانۍ منګه ملي بودیجه درلودله په دغه بودیجه کې زمونږ د کورنۍ او عوایدو کچا چې هغه لوړې سطحې ته رسیدلې و تقریبا 168 میلیارد افغانۍ و دغه پاتې پیسې تقریبا تر 200 میلیارد افغانۍ پورې دا موږ ته نړیوالو راکولې نړیوالې ټولنې دغه مرستې راکولې ډونرانو راکولې او په دې کې تقریبا یو څه موږ بودیجوي کسر درلوده چې پیسې به موجود نه وي اما موږ به پر راتلونکي کې پلان درلوده چې ځینو ډونرانو سره کار وکړو پیسې ترلاسه کړو نو زمونږ یو 168 میلیارد افغانۍ کورنۍ عواید دي او په هغه وخت کې موږ د عادي بودیجې مصرف تقریبا 290 میلیارد افغانۍ و نو تاسو فکر وکړئ موږ له کورنۍ او عوایدونه حتی خپل عادي بودیجه 100% نشو تامینولی موږ څه ډول کولای شو چې انکشافي بودیجه هم تامین کو پوره کو او نظامی سکتور بودیجه هم پوره کو نو دلته ډیر ستونزې دي موږ د نظامی سکتور لپاره تقریبا 3 میلیارد ډالر موږ مرستې درلودې هر کال چې موږ ونډه بیا 500 میلیون ډالر وچې سلور میلیارد ډالر د منګ د نظامی سکتور کلنۍ مصرف وو نو دغه مصارف اوس هغه د دولتي تشکیلاتو کچا ډیر راټیټ شوې ده هغه ملي اردو تشکیلات له منځه تللې دي زمونږ د ځواکونو تشکیلات کاملا له منځه تللې دي اوس طالبان تر سل زره پورې هم ځواکونه نه لري د دوی مصرف کچا راټیټ شوې ده دولتي ادارو کې مثلا مخکې موټران ډیر ول مصرف ډیر وو دکه چې هم راټیټه سوي ده بیا هم موږ نو شو کولای چې د کورنۍ او عوایدونه 100% بودیجه تامین کړو طالبان نشي کولای دا خبره زه په غرد باندې وایم دا د طالبانو موري هوادوال د موري طالبان د دې ورتیا نه لري چې خپل مامورینو ته معاشات اجرا کړي دوی همدا اوس مهال تاسو ګورئ پیلوټان چې دوی سره کار کوي د دې ترڅنګ دولتي مامورین کار کوي د ټولو ماشونه کم سوي دي حتی پیلوټانو ته نظامی سکتور کې دوی ماشونه نشي ورکولای
بل جیلانی صاحب دغه اوایت سم نه راټولېږي کورنی او که مدیریت سم نه ده ګمرکونه خو فعال دي
ګوري طالبان هم انسانان دي طالبان هم شنه چې موږ وایو چې ټول طالبان غل دي په دې کې واقعیت دی چې ځینې وطن دوسته طالبان به هم موجود وي اما موږ راپورونه لرو چې په ګمرکونو کې پتیرو غلو باندې بشکر وباسي په دغه ډول غلا په ګمرکونو کې شروع شوی دا شواهد او مدارک هم موجود دي زه وایم اساسي خبره همدل ته چې د منګه سالم انتقاد هم دغه د زمونږ وطن دی منګه حق لرو چې نظر ورکو انتقاد وکړو ځکه بدغه منګه اصلا خې مشورې هم ورکو ډیره افغانان دي چې مفتي مشورې هم دي ته ورکوي چې به دې کارونه وکړي دوی هغه شل کړن ظرفیت ته اصلا په هیڅ اهمیت نه ګوري دوی فکر کوي چې دا ټول غربي فکرونه دي لکه موږ چې اورو. او بل یو موضوع ده چې هغه موضوع نه باید افغانان وروزي، هغه عاطفي او احساساتي بحث نه تیر شي. موږ وایو چې دا د خدای له طرفه دغه وشکالي به شکه د خدای له طرفه ده، اوس که موږ وایو چې دغه بد اقتصادي ناورین دا خدای په موږ را نازل کړی او دغه وجد دی او باید موږ تحمل وکړو. ګوري خدای پاک موږ ته فکر را کړی، موږ باید اقتصاد د علم په توګه باندې ومنو، موږ باید په دې باندې باور ولرو چې تجارت سره پیغمبر علیه السلام تجارت کړی دی، نو تجارت ته باید وده ورکړو موږ تر څو موږ هیوادوالو ته کاري فرصتونه پیدا کړو، د خرید او فروش کچه په افغانستان کې متوازن حالت ته راشي، د تورم کچه راټیټه شي، د توکو قیمتونه په مناسب او متناسب شکل اوسیږي. دا هر څه دي چې دا دې لپاره کار کوي. دغه په نورو هیوادونو کې فقر او بېوزلي په نورو هیوادونو کې مشته ده، داسې نه چې نشته ده، ولې هغوی مدیریت کړی ده، هغوی دغه فقر او بېوزلي په ډېره ټیټه کچه ساتلې او قابل د مدیریت ده. نو بناء په دغه برخه کې طالبان باید عاطفي او احساساتي بحث ونه کړي. همدغه د طالبانو مشران دي وایي که نور څه نه پیدا کېږي پاڼې او ګیا وخوري، نو خدای ته بغاری وهي. بشک زمونږ
سلامات سي جیلاني صاحب،
الحمدلله موږ مسلمانان یو، ولې په دې باید موږ وپویږو چې د تجارت لپاره باید موږ کار وکړو. د دوی د عمري خلافت خبرې کوي، د عمري خلافت برنامې د دوی تطبیق کړي، هغه هم یو اقتصادي خلاجي رامنځته کوي.
کور ودان جیلاني صاحب ډېره ډېره مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ، مصروف او بوخت هم وي او وخت هم داسې و چې شین سهار و. ډېره مننه کور ودان چې له امریکا نه موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. تلاش صاحب راځي له تاسو سره بحث راټول کو. جیلاني صاحب پېشنهادونه مو واورېدل، تاسو هم مخکې خپل پېشنهادونه درلودل. راځي په دې لکه تم شو چې ورتیاوي څومره دي، څومره مسلکي کسان دغه سکتوري برخو ته راغلي چې دغه پېشنهادونه یا ورته نورې پروژې عملي کړي.
فکر کوم چې اتیا لکه د افغانستان شتون لري، اصل فیصد چې اساسي کورس کړي او ډېر وړ ماشین او امتیازات درلودل او همدارنګه د هبل تابعیت هم بل تابع افغانستان.
تلاش صاحب ستاسو غږ سم نه دی متاسفانه، کله زر ځای تغییر کوي، مخکنی موقعیت مو غوره کوي، ممکن غږ مو صحیح سی بیرته
اشترکی
و اوس مو غږ صحیح سو مهرباني.
اتیا سره مسلکی پوتنشل د افغانستان په جغرافیه کې شتون او هغه مسلکی کسان چې په سیاسي پاسپورت لري هیواد تابعیت هم د افغانستان د خاورې نه وتی شنل چې د افغان د دولت په اساسي ردو کې یعنی په لوړ پوزیشن کې کار کوي.
تلاش صاحب په بخنه سره غږ مو سم نه دی، ستاسو خبرې ما ډېرې کمې واورېد. همدا مو ویل چې اتیا فیصد پورې پوتنشیل یا وړتیا موجوده ده چې د افغانستان له سرچینو نه استفاده وسی او په افغانستان کې دننه کادرونه هم شته. بحث ادامه ورکړي په دې لړ چې غا کیفیت مو خسي. فقط دوه دقیقې لرو مهرباني وکړه.
دوه وړاندیز امارات تلرم. اول هغه بهرنی تجاران چې د افغانستان بهر پنګونې کړې ده او سچا افغانان دي، د هغو لپاره د یو اقتصادي بهرنی کمیسون وټاکل شي او دا بهرنی اقتصادي کمیسون دی په مختلفو څانګو کې لکه د انرژي، لکه د زراعت، لکه د ترانزیت، لکه مثلا د ظرفیت لوړولو، لکه مثلا د میوې د پروسس، لکه مثلا د اصل د تولید، لکه د زعفرانو، لکه د کیک. دغو مواردو کې دوی ته مختلف تګلارې ورکړل شي او سرمایه ګذاري دې وکړي، باورمن دي چې په لنډ مهاله کې ډېر مؤثر تمامي شي. دویم، اسلامي امارات په داخل د نظام کې هم یو اقتصادي کمیسون لري. دغه اقتصادي کمیسیون د اساسي اصول باندې چې د افغانستان مالی سیستم ده، پا په دې کې دي اسانتیاوی رامنځته کړي او دا اسانتیاوی دي مستقیما د شای وزیرانو د مساوي پر بنیاد باندې دې ته زمينه هواره کړي چې وړکی تشبثات او متوسط تشبثات فعالیتونه دي په افغانستان کې ګړندې کړي. باورمن یم چې د فقر کچه راټیټیږي او موږ یو بل پړاو ته ورداخلی شو. همدارنګه په ترانزیت سکتور کې زمینه منځنۍ آسیا هیوادونو ته هواره کړي چې راشي په دې کې سرمایه ګذاري وکړي. احیانا که د ترانزیت سکتور په پښو ودرېږي موږ حدودا $1 میلیارد مستقیم عواید خالص ترلاسه کوو چې دا د ملا د نظام چیر دی تشکیلوي.
بله کور مو ودان. ډیره ډیره مننه استاد. سلامت اوسئ اوریدونکو. مایکروفون ستاسو خبرونه ته غوږوي. د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. لخپلو میلمنو د اقتصادي چارو له کتونکو عبدالقادر جیلانی د کابل پانتون له استاد او د نظر له خاوند تاج محمد تلاش سبنه ډیره مننه اوریدونکو. له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو مو د خبرونه لا خپل کړه.
پر منارو کو سے تشیوی لخپلو خارنی ولے بے دانا سے تشیوی لخپلو خارنی ولے بے دانا